द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډیو ری ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د شروع یا چهارشنبه ورځ اپریل شلمه او د وری میاشه یو ډیر شمانی ته ده د ډیو ری ډیو د سهارنې خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان د نوی کابینې د اطلاعاتو وزیره مریم اورنگزیب وایي چې د میډیا ریګولیټری ډیولپمنت اتارټی یې ختمه کړې ده هغه وعده وکړه چې نوی حکومت لاندې به د رای ازادي محفوظ وي ملګرو ملتونو او په افغانستان کې طالبانو او د حکومت مخالفو ډلو ټولو په کابل کې پرونی چاودنې غندلې دي دا چاودنې چې د سکول په طالبو لمانو وشوي ګڼ شمېر مړه او زخمیان کړل او روس دا منل چې د اوکراین د ختیځ علاقې دونباس د کنټرول د پاره د عملیاتو نوې مرحله پیل کړې ده امریکا برتانیې او کینیډا د اوکراین سره د نوو پوځي مرستو وعده وکړه اوس هم پوره خبرونه د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت په ملک کې د میډیا ډیولپمنت اتارټی یا پی ایم ڈی اے منسوخ کړه په نوې کابینې کې ټاکل شوې د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب د نه هیاسي شنبه پورز اعلان وکړ چې پی ایم ڈی اے په هر قسم او بڼه چې کار کاوه نور منسوخ دی مریم اورنگزیب چې تازه د خپل عہدې سوګند پورته کړې وو په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وینا وکړه وی ویل دا سه هیڅ ناوړه قانون به نافذ نشي چې په غسر د رائے اظهار د ازادۍ په برخه کې د خلکو آئینی حق محدود کړی شي مریم اورنگزیب په خپل خبرو کې د صحافیانو سره خپل اتحاد څرګند کړ په شمول د متی ولا جان حامد میر او اسد تور کوم چې د پخوانی حکومت په دور کې په ټی وی شوګانو باندې بندیز لګول شوی وو د پاکستان د پوځ سرلخه جنرال قمر جاوید باجوه د نهي اسي شنبه پوره د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ته ورغلی او ورسره د ملک په دینو مسایلو خبري کړې دي د وزیر اعظم کرسي ته د ټاکل کېدو نه پس د شهباز شریف او جنرال باجوه لمړنۍ ملاقات ګڼل شوې دي باجوه د شهباز شریف د سوګند اخیستو په دستور کې موجود نه وو او د پوز ویاند ویلی چې په غورت جنرال باجوه ته ناروغي پیښه شوې و د وزیر اعظم دفتر ویلی چې په پرونی ملاقات کې وزیر اعظم او د پوز سرلخر د قومي سلامتیا اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یا یوناما افغان سیاستوالو د مقاومت جبهې او دین نورو په کابل کې د یو سکول په ځدکونکو بمی چاودنی په کلکو ټکو غندلې دي پرون د نهیاسي شمه پورز کابل خار کې د عبدالرحیم شهید های سکول په ځدکونکو باندې لک تر لګه درې چاودنی وشوي د طالبانو د حکومت د پولیسو وایاند خالد زدران په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغو بیلابیلو چاودنو کې د ابتدایي معلوماتو لمخه شپږ تنه وژل شوي دي او څو باندې لس نور ژوبل دي اکثریت کسان چې مړه یا ژوبل شوي طالب العلمان دي د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوال بشري قانون په اساس په ولسی خلکو او ولسی تاسیساتو باندې بریدونه په کلکه منع دي که څه هم طالبانو دا چاودنې غندلي مګر د طالبانو مخالفه ډله جبهه مقاومت هم د دې بریدونو د مذمت ترڅنګ ویلي چې د دې ناوړه پیښو ذمهواري ټول د طالبانو په غاړه ده چاودنې د کابل په هغه سیمه کې وشوي چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان هزارګان دي دا ویډیو ده د ازبکستان چارواکو د داعش خراسان ډلې دا داوه ناسمه بللې ده چې ګنې هغې وسلوالې ډلې افغانستان نه د ازبکستان په سرحدي سیمه کې یو پوځي مرکز پر راکټونو ویشتې دی د وی یو ای د رپورټر مخه ازبکستان د دفاع وزارت د نه یاسي شنبه پورز په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د هیواد سرحد د امنیتي ځواکونو په قابو کې دی او هلته حالات باثباته دي د ازبکستان د تردید نه یو ورځ وړاندې د داعش خراسان ډلې د ګولیادو شنبه پورز په یو بیان کې ویلي و چې د ازبکستان په سرحدي ښار ترمنس کې یو پوځي مرکز په لس راکټو ویشتې دی طالبانو هم د نهي اساسي شنبه پورز د داعش خراسان ډلې دعوه رد کړه وی ویل د افغانستان او ازبکستان په شریکه پوله باندې حالات عادي دي او په دې لړ کې د پریشان کېدو څه نشته تاسو وی وی دی واوري روس د نه هياسي شنبه پورت اعلان وکړ چې د اوکرين د ختیځو سیمو د کنټرول د پاره نوی جارحانه عملیات پیل کړي او په ټول دونباس علاقه کې په اهداف باندې بمباری کړي دي. بل اړخته د اوکرين حکومت ویلي چې د دونباس سیمه نه دفاع کوي او د روسانو ځینې ابتدایي حمله یې هلته په شاته مبولې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د ماسکاو مقصد د غپلافز د ډونیټس او لوګان سیمو بشپړه آزادول دي. بل اړخته د امریکای صدر جو بایدن، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو د نه هياسي شنبه پورز وعده وکړه چې اوکرين ته به نور اضافي وسلې او ګوله بارود ورلیږي. بایدن د ویډیو لینک تلارې له بوریس جانسن او جاستن ترودو سره د اوکرين په حواله خبري وکړي. او روسي خبردار چې نړیوال مالیاتي ادارې IMF د نه هياسي شنبه پورز په خپل رپورت کې وویل چې په اوکرين د روس د يرغل عمل باندې نړی د اقتصادي پرمختګ کچه د اندازې نه ښکته وي. IMF تیر کال ویلي و چې سا کال به د نړی د اقتصادي پرمختګ کچه 6.1% وي، خو اوس وایي د اقتصادي ودې شرح به 3.6% وي. IMF وویل په اوکرين کې د روس جنگ اثرات به په پراخه کچه خپریږي. مالیاتي ادارې وویل چې په اوکرين کې جګړه په نړیوال اقتصاد منفي اثرات لري، تجارت متاثر کړي او د خوراک او د تیلو قیمتونه د جنگ په نتیجه کې زیات شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
وی وی دیوا ته بیا هم خراغلی عزتمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس هم تفصیلی رپورټونه تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان د اطلاعاتو نوی ټاکلې شوی وزیر مریم اورنگزیب تیر حکومت کې جوړه شوی د پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولاپمنٹ اتھارټی د ختمولو اعلان کړی او ورسره د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا 2014 ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. مریم اورنگزیب ویلي تیر حکومت کې چې د میډیا او رای ازادي د چقولو کومه هڅه چې وشوه، ائتلافي حکومت بعد د غد جاری پاتې کېدو اجازه ورنکړي. الیاس خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د اطلاعاتو نوی ټاکلې شوې وزیر مریم اورنگزیب د نهه شنبه په ورځ د تاریخ انصاف حکومت کې جوړ شوې پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولپمنٹ اتھارټی یا پی ایم ڈی اے ختمولو اعلان کړی او ورسره د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون یا پی کا 2014 ته د بیا کتنې غږ کړی. د وزارت سوګند پور تکول وروسته اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې مریم اورنگزیب وویل د میډیا غږ غلی کولو لپاره چې کوم تور قانون راوړلو هڅه کېدا، زنن اعلان کوم چې پی ایم ڈی اے به په کوم شکل کې وي یا کار کوي هغه ختمول کیږي. اورنگزیب اویل د پیمرا یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتھارټی سره سره بل سره ریګولیټری اتھارټی بنشي جوړولې او تیر حکومت کې چې د میډیا او رائے ازادۍ د چکولو کومه هڅه وشوه، ائتلافي حکومت په اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د بیان په ازادۍ بندیز ولګول شي. همداشان نوموړی اویل چې اسلام آباد های کورټ د خبریالانو او د پاکستان مسلم لیگ نون د حاصل عمله د پاکستان الکترونیکی جرمونو مخنیوي یا پی کا ترمیمی قانون غیر آئینی ګرځولې، نو اوس مونږ به د ټولو اړوند ادارو په ګډه د قانون تابع کتنه وکړو او د قانون کې چې څومره هم نیمګړتیاوي وي هغه به ختمو. مریم اورنگزیب تور لګولو چې تاریخ انصاف حکومت کې پاکستان کې بدترین طرز حکمرانی وا او سیاسي مخالفین د انتقام ښکار کړی شوی وو. د اویل چې میډیا په دې موده کې د یو تور وخت نه تیرېدا، د رای په اظهار بندیزو، د خبریالانو پروګرامونو بند کړی شوی وو، میډیا کې کارکونکو د فشار سره مخامخ وو، د نوکریانو نه وستل شوی وو، خبریالان اغوا کړی شول، تشدد پرې وشو، ډزې پرې وشوې او د پی ایم ڈی اے تور قانون راوستلو هڅه کېدلې. یاد دی وی چې د خبریالانو سازمانونو، بشري حقوقو ډلو، وکیلانو او سیاستمدارانو کسانو د پاکستان میډیا ریګولیټری ډیولپمنٹ اتارټی او پیکا قانون 2014 رد کړو او د دوی ویناوا چې دې قوانینو سره به د میډیا او رائے ازادي باندې نور بندیزونه ولګي. خو د پی ټی آی حکومت دریز وو چې په ټولنیزو رسنیو د درو خبرونه چلول کیږي چې لوجه هیواد او ادارو ته زیان رسی. فریډم نیٹ ورک نومي ادارې عمران خان ته د وزیر اعظم مې په محل د صحافیانو د ښکاری خطاب ورکړو. خو د عمران خان دریز وو چې پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیاته آزاد ده. د یو پښتنې په ځواب مریم اورنګزیب وویل چې حکومت ټویټر ټرند او د ادارو بدنامولو د ټویټر اکاؤنټونو ډیټا یا شمیره راغونډه کړې ده او زیاته کړه چې دا رقم پروپیګنډا د رای ازادي نه ده، ولې چې دا کمپین د یو سافټویر په لار چلول کیږي او دا رقم د رای ازادي او ټرند به اونشي زغملې. دا په داسې حال چې د تاریخ انصاف حکومت د عدم اعتماد تاریخ د لارې ختمېدو وروسته پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د وسلوالو ځواکونو او عدلي قاضیانو پر ضد ټرند چلول شوی او په ګرد هیواد کې شوي احتجاجونو کې د پوسټ پر ضد چغې هم ول شوي دي. د دې ترڅنګ د پی ټی آی فعالانو لخوا د هغه خبریالانو پر ضد هم ټولنیزو رسنیو باندې کمپین پیل شوی چې د پاکستان تاریخ انصاف په تګلارو نیوکې کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او اوس هم نړیوال مطبوعات د واک اختیار نه د عمران خان د لری کیدو نه پس د غف مشری تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې مظاهرې شروع کړې. د پاکستان اوسنی حالات د نړۍ د سرګو پټ نه دی او ځینې مطبوعات یې په اړه اندېښنه څرګندوي. د برتانیې ګارډین اخبار یو مضمون چاپ کړی چې موضوع یې په پاکستان کې د خانه جنگي د ممکنه خطرو په اړه فکرمندي ده. مختار خلیل په دې مضمون ځغلنده نظر اچولی دی.
پاکستان کې د روان سیاسي ناقلاری په موضوع د برتانیې په ګارډین اخبار کې د شامیر بلوچ او د هانا ایلس پیټرسن یو شریک معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د عمران خان د ریکول نه پس پاکستان د خانه جنگي په غاړه ودرېدلې دی. شامیر بلوچ او هانا ایلس د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم د منصب د ریکول نه دوره دی پس د عمران خان د پی ټی آی د قومي اسمبلی یو مرور ممبر نور عالم خان د اسلام آباد په یو هوټل کې خلکو رئیسار کو او د غدار امریکایي ایجنټ او د بګوڑا وازونه پیوکل. د پی ټی آی په ټیکټ د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی نور عالم خان د قومي اسمبلی د هغو یو شمیر ممبرانو ځینې یو دی چې د عمران خان نه تلی او د عدم اعتماد په تحریک کې د عمران خان خلاف ووټ اچولې دی. دغه شان پتیر خالی پنجاب اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی د منتخب کولو په موقع د عمران خان ملګرو غړو مخالف پارلیماني ممبرانو سره لاس واچولو او ډیپټی سپیکر سردار دوست محمد مزاری د ویختو نراخ کړو. د دې ټولو واقعیت وروسته د عمران خان په خوانی کابینه کې د اطلاعاتو سابق وزیر فواد چودري په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې پاکستان د خانه جنگي په غاړه ولاړ دی. فواد چودری خپل پیغام کې دا هم ویلي دي چې عمران خان خپل خلاف کېدونکو اقداماتو باندې د صبر سا راخکلی ده، خو ډیر زر داسې حالات جوړېدو واله دي چې تو اخیستي خلک به د عمران خان د قابونه هم اوزي او مونږ خخ کاره وینو چې پاکستان د اولسي ناقلارۍ په لور روان دی. ګارډین لیکي چې عمران خان د کال 2013 په عامو انتخابونو کې د غربي ملکونو او د مدو مدو راسي د پاکستان په سیاست د یو دوه قابضو خاندانونو او د دوی د بډو رشوتونو خلاف په جذباتي تقریرونو کولو خلکو منتخب کو. خو په اقتدار کې دراتلو نه پس په ملک کې د بیکچه زیاتې ګرانې د لاسه خلک رو رو د عمران خان د خوابدي کېدل شروع شول او فوج ترې هم لاس واخیستو. اخبار لیکي چې د فوج د رستو کېدو نه پس د عمران خان سیاسي مخالفینو د هغه خلاف پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک پیش کولو منصوبه او تړله. حزب اختلاف سره د عدم اعتماد تحریک په کامیابولو کې د عمران خان اتحادي پارټو هم مرسته وکړه. اخر د حزب اختلاف د اتحادي ګوند مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر رور وزیر اعظم منتخب کړی شو. خو د وزیر اعظم د کورسین د لری کولو باوجود د عمران خان عوامي مقبولیت ختم نشو. پاکستان کې ډیرو خلکو سره دا ویره ده چې عمران خان چې د انتشار او بی اتفاقی کم ماحول پیدا کړی دی دا پاکستان ډیر زیات غیر محکم کولی شي، ملک د زیات سیاسي اړیګړی ګړنګ ته غورځولی شي او د دې حالاتو له سببه نوی وزیر اعظم لکار کول ګران شي. ګارډین لیکي چې عمران خان دا وخت په عوامي جلسو کې د جذباتي تقریرونو کولو په سیاسي مهم وته دي. د سره روان بشمیر خلک په هر هغه تن د غداري اوازونه کوي سوک چې د عمران خان مرسته نه کوي، ان چې د پارټي دننه د په مخالفینو د په مخالفه میډیا او دانشورانو د غداري اوازونه کوي. د ملک د عدلیه هم هغه احترام نه دی پاتې کوم چې په خوا وو، ځکه چې د مرستيالان عدلیه هم د لریکولو د پارا په خارجي سازش کې برابره ایصدار بلی. د پاکستان یو نامتو ترجیانګار پرویز هود وای عمران خان یو ریښتونی عوامي مشر بلل دی. دی وای عمران خان د پاکستان د مختلفو طبقو ترمنځ لوی تفریق پیدا کړی دی او اقتدار د پاره د دلی والتوب یقینا چې پاکستان یو خطرناک صورتحال سره مخ کی. عمران خان د ځان خلاف د خارجي سازش او پدې کې د امریکای په خصوصي توګه د لاس لرلو خپل بیانیا د پاکستان په خلکو کې ډیره کامیابه کړی ده. اگر که د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د عمران خان د خارجي سازش خبره رد کړی ده، خو خلک دا نه مني. د تیرو سوره دراسي پر ټوئیټر د فوج خلاف په زرګونو ټوئیټ شوی دي. اف ای ای په سوشل میډیا سرګرم دولس کارکونان نیولی هم دي. ګارډین اخبار کې د شامیر بلوچ او حنا ایلس شریک مضمون پدې ختم شوی ویلې چې د پاکستان عام وګړي عمران خان خپل نجات دهنده غني. عمران خان براتلونکو عامو انتخابونو کې د خپل مخالفینو مقابله کوي. ډیر خلک پیشنګوئی کوي چې د پاکستان د پاره سختي ورځي را روان دي.
د پرنټینګ پریس یا د چاپ صنعت د اتحادیه غړي وایي په افغانستان کې د نظام بدلیدو د لاسه او په پاکستان کې د گرانی د وجې روزګار اغیزمن شوی او خلک د خپل کارونو بندولو ته مجبور شوی دي. دوی وایي وړاندې نه افغانستان سره په پوله باندې سختي کول او بیا د خلکو تګ راتګ کې مشکل مخې ته راتللو د لاسه اوس مارکیټ ته ډیر کم اخیستونکي یا گاګ راځي. نور تفصیل د فریچینواري نووري
په پیښور کې د چاپ مطبوعات یا پرنټینګ پریس د اتحادیه غړي او مالکان وایي د 1300 مودې راهسینې روزګارونه خراب شوي او یاره سرګنده کړي ک په وخت کامونه اوچت نکړای شو، نو په زرګونو شمیر کې کسان خپل دندې د لاسه ورکولې شي. د یادې اتحادیه غړي او د چاپ ماشينانو مالکان وایي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلل، د کاغذ په بیا کې هر ورځ اضافه کیدل، د کورونا وبا خوریدل او ځینی نور خبرو د لاسه روزګارونو باندې بد اغیز شوای دی. په پیښور جنگي مالک د پرنټینګ ماشين مالک شبیر خان وی وی ډیوا توای په مارکیټ کې د کاغذ بای او چدي دو سره اوس په لکشمیر کې گاګ سودا کولو د پاره مارکیټ ته راځي.
نو افغانستان او دغه مخ کې مطلب دا د کار بډېرو اوس مطلب اوس څه پلا نشته بیا رینا پس مطلب زیات تر افغانستان نه کله د انډیا منډیا بیا والته نه کار کېدو اغه وجنه مطلب به خو بس وکړتلنه بس کارونه چې بن شنو کارونه به بس څنګه الریډي خراب افغانستان به دا و چې مطلب هلته نه کسان راتلل. ما په خپله د هسپتالونو کارونه کول، هلته کنسټرکشن کمپنیانې به دایي کارونه به مې کول، دایي پروفایل به دار سه
په پیښور کې د یادې اتحادیې شمیرې ښایي په جنګي مالکه دا وخت څخه کم او زیات 2000 پورې پرنټینګ یا چاپ ماشینان فعال دي چې پکې په زرګونو شمیر کې کسان کارونه کوي. په کال 2011 کې او په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو په واکه راتلو سره سم د پرنټینګ پریس یا چاپ مطبوعات روزګار اغیزمن شوای دی. د پیښور د پرنټینګ پریس اتحادیه مشر ظفر خټک وی وی ډی و توای د چاپ سند په دې وخت کې سخت مشکل سره مخ شوای دی.
کی پیری نه مطلب زما د دې چکل دا کی پیری دلتا نو د اغو رولز دا شول چې تاسو به اوپن ټینډر کوی. اوپن ټینډر کې مونږ سره پنجاب او سند سرمایدار راغل اوس خودی د سکارو کو چې دوی جما توای چې کاغذ بم تا خلی پرنټینګ بم تا کوی او ما ته به راکې چې ځکل ز کتاب خرڅ کوم نو بیا به زه تا ته پیسې درکوم. نو په صبح کې را ټول خواران خلک دي غریبان د دې سره مطلب چیرته داسې دا غشته کنه دغه ټول لو بلو باب زمونږ د کار دی.
ظفر خټکوای مونږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د پرنټینګ پریس یا چاپ صنعت ته دی توجه ورکړل شي، ولې چې په دې کې ګڼ شمیر خلک کارونه کوي.
بل طرف ته دا دی چې تر څوره سي دغه افغانستان نه به مونږ ته ډیر غټ دغه راتلو کار براتلو اسپیشلی سلیبس وغیرہ اگر شیزونا مطلب پغلے جھوٹا باندھے څه د دې طرف ته پابند یاني څه د اخ طرف ته پابند یاني خو اوس مکمل طور باندې هغه کار بند شو چې د هغه سرم زمونږ په برادرې باندې زمونږ په انډستری باندې ډېر غټ اثر پرې وته ور سر ور سره دا دوه کال چې کوم د کرونا اثرات وو هغه هم د چانه پټ نه دي.
د پرنټینګ پریس روزګار سره تړاو لرونکو اوویل په افغانستان کې د نظام بدلیدو سره سم یې روزګارونه د مشکل سره مخ شو او باید حکومت اوس دې ته پام راوګرځوي او دغه مشکل یې حل کړي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تیر میاشت د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک ویلی وو چې غواړي شخصي کمپنیو ته د 15 ډیجیټل بانکونو د پرانستلو اجازه ورکړي، مګر ډان ورځپاڼه وایي په دې کې مشکلات مخې ته راځي او هغه دا چې کوم شخصي کمپنیو د ډیجیټل بانکونو د لپاره درخواستونه کړي هغوی سره د خپلو صارفینو د خرڅونو ادایګو او یوټیلیټی بلونو ریکارد نشته. دا چې ډیجیټلی بانکونه څه بهتري او څه نقصانات لري په دې اړه نور معلومات زموږ خبريال ریاض حسین لکار په هانو پوښتې چې په دې رپورت کې اوریدل شي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د مرکزی بانک په حواله وایي د ډیجیټل بانکونو د پرانستلو لپاره د کمرشل او مایکرو فینانس بانکونو نه علاوه الکترونیکی د پیسو ادارو لخوا شل خواستونه شوي، خو هغوی سره د خپل صارفینو د خرڅونو ادایګو او یوټیلیټی بلونو معلومات نشته. د کوم په بنیاد چې هغوی ته د ډیجیټل بانکونو د پرانستلو اجازه ورکول کیږي، اوسوره دی وړاندې د مرکزی بانک گورنر ډاکټر رضا باقر میډیا ته ویلي وو د ډیجیټل بانکونو یا الکترونیکی بانکونو دا ګټه ده چې واړه کاروبار کوونکي په اسانه قرضې ترلاسه کولی شي. دیوایی د دې یو مهم اړخ دا دی چې یو وړوکی کاروبار کوونکی هم په اسانه قرضه اخستی شي. یو داسې وړوکی دوکاندار چې د کمرشل بینک نه په 10% سود قرضه ترلاسه کوي، د مایکرو ډیجیټل بینک نه به هغه قرضه په 10% سود میلاو شي. د الکترونیکی ادایګو سره د یو تن ټول ریکارډ د بینک سره موجود وي چې یو صارف خپل قرضه څنګه واپس کړي، او د هغې ګټه دا وي چې کومو کاروباریانو ته د بینکونو څخه قرضې نه میلاویږي هغوی بیا په اسانه قرضې اخلي او خپل کاروبارونه مخ وړاندې بوتلی شي. ډان ورځپاڼه وایي کمرشل او مایکرو بینکونو د قرض اخستونکو او ورکونکو ریکارډ جوړول او شریکول شروع کړي، خو د خدماتو په مد کې جوړې ادارې د صارفینو یوټیلیټی بلونو ریکارډ شریکولو ته تیار نه دي، او شخصي مایکرو فینانس بینکونه د صارفینو ریکارډ ته رسائی نه لري. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر پیر اماد ویډیو ته وایي په ټوله نړۍ کې د ډیجیټل بینکونو نظام موجود دی او هر تن چې موبایل فون لري دغه ډیجیټل بینکونو کې خپل اکاونټونه خلاصولی شي، د یو ځای نه بل ځای ته په اسانه پیسې لیګلی شي، قرضې اخستی شي، د وخت بچت پکې کیږي، او مهمه خبره دا ده چې د ډیجیټل بینکینګ ټول ریکارډ موجود وي او د دې په ذریعہ مونږه د غیر قانوني پیسو په تګ راتګ هم نظر ساتلی شو.
انټرنیشنل پیمنٹ گیټ ویز دی نو هغه صرف ډیجیټل بینکینګ سره پوسیبل دی. مونږ چې کله خبره کوو نو اکثر دې کې غونډې په ترو باندې پیسې راځي یا ډیفرنٹ اذر سورسز دی، په دې ختمې دي چې تاسو ډایرکټ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن سے کم نے اگے پتھو باندھے چلو دیو ایپ کو مدد کرا ایک اماؤنٹ سے کم نے نظر آتی ہے.
ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
روس د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ختیځ اوکراین د کنټرول د پاره یې د دونباس په سیمه کې د هدفونو په بمبارولو سره خپل نوی عملیات پیل کړي، خو اوکراین وویل چې د خاورې دفاع کوي او ځینې لومړني بریدونه یې په شا تمبولي دي. د امریکایي صدر جو بایدن، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د یو ویډیو لینک د لارې خبرې وکړې او وعده یې وکړه چې اوکراین ته به نور اضافي وسلې او ګوله بارود ورلیږي. نور تفصیل زموږ همکار نگین شاه په راپور کې در وړاندې کوي.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل د دې عملیاتو یو بل پړاو اوس پیلېږي او زیاته کړه چې د ماسکو هدف په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو بشپړ آزادول دي. د لوهانسک والی ویلي د کرمنا ختیځ ښار اوس د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او هم د دغې لارې به روس دونباس سیمې پلازمینې کرماتورسک ته ورشي. اوکران ویلي چې په سو جګړو کې د روسیې اوه بیلابیل وریدونه په شا تمبولي، لس ټینکونه او اته زغروال یونټونه یې له منځه وړي دي. زیلنسکي د ګولیا دوشنبه په ورځ په یوې ویډیویي وینا کې وویل اوس موږ ویلی شو چې روسي ځواکونه د دامباس لپاره جګړه پیل کړې ده، د کومې لپاره چې هغوی د اوږد وخت راسې تیاری نیولې دی. هغه وویل اوس د روسي ځواکونو د یوې لویې برخې پام دغو عملیاتو ته اوښتی دی. هغه ویل د روسیې د ټول پوز یو مهمه برخه اوس د هیواد په ختیځ کې په ستراتیژیکو سیمو کې په دې برید باندې توجه کوي چې روس ته به دا اسانه کړي چې د کریمیا ټاپو سره اړیکه ونیسي چې اته کال د مخې نیولې و. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې روس لا د مخه د فوجي حکمت عملی یو لس نورې ډلې اوکراین ته لیږلې دي. شاوخوا اته زره څخه تر یو لسره نور سرتیري هم لیږلې دي. د ډامباس په سیمه کې د لوهانسک او دونیسک دوه ولایتونه پراته دي چې له مخکې څخه نیم د روس په لو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې دي، او همداسې د ماریوپول د سرحدي ښار په اوږدو کې تر جنو پورې. روس په یو تازه خبرداري کې په ماریوپول بندري ښار کې له اوکراینی سرتیرو څخه غوښتلي چې خپلې وسلې په مځکه کېږدي، او که هغوی د نهي یا سه شنبې تر ماسپښینه دا کار وکړو نو ژوندي به پاتې شي. خو اوکراینیانو تر دې مخکې څو ځله د ماریوپول ښار د تسلیمولو غوښتنې رد کړې دي. د لویدیځ پوځي چارواکو ویلي وو چې د کیف او د شمال له شاوخوا سیمو څخه په دې وروستۍ اونیو کې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته به هغوی اوس د اوکراین ختیځ ته ټول پام واړوي. په این حال کې په واشنگټن کې بایدن د سیشن می پورس د امریکا له متحدینو سره د رواني جګړې په اړه د خبرو اترو کوربته وکړو. د هغه ادارې ویل چې اوکرين ته د وسلو لیږد کړندې کړي، کوم چې امریکا ویل چې ډېر په تیزی سره روان دي. په واشنگټن کې د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي د روس نوي پوځي عملیات د لویو عملیاتو دراتلو لپاره یو وړاندیز وبلو. وی ویل د دې احتمال شته چې دا یو څه وخت تمام وکړي، ځکه چې دواړه خواوې به دلته په جوړه توګه ونخلي. دغه چارواکي ویل چې اوکراین د روسي ځواکونو په پرتله په شمیر کې لږ دي، خو د دې معنی دا نه ده چې دوی د خپلو ګټو یا په فعاله توګه د ځان د دفاع توان نه لري. وسلې هر ورځ ټکیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي اتحادیه له هیوادونو څخه وغوښتل چې د روس د انرژي درامداد ودروي، او د لویدیز هیوادونو لپاره د روس د تیلو په صنعت باندې سوله کوي چې په پوتین فشار راوړي تر څو د یرغل مخه ونیسي. په داسې حال کې چې ځینو مشرانو د درامداد کمولو یا د ختمولو خواهش ښودلې، خو دوی د هغو اغیزو په اړه اندېښنې هم په ګوته کړي چې په سمدستي ډول کمولو سره به د دوی په اقتصاد باندې ولري.
بیا هم خراغلی تاسو د وی یو ای دیوا سهارنۍ خبری خبرونه اوري، او اوس ور رسیدلې اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي.
افغان طالبانو په افغانستان کې شخصي ټلویزیون سټیشنونه د وایس اف امریکا، بی بی سی، او د جرمني د ډاچ ویل ریډیو د نشریاتو خورولونه منی کړی دي. وایس اف امریکا د خپل نشریاتو په بندولو د افغان طالبانو غندنه کړې ده. د وایس اف امریکا زنانه قائم مقام ډایریکټری یولندا لوپیز خپل یو بیان کې ویلي دي، مونږ طالبانو ته وایو چې په خپل دین خوخه فیصله نظر ثانی وکي. په نشریاتو بندیز د تقریر د ازادۍ چقول دي. هر کله چې آزاد نشریات اوریدل د افغانستان د خلکو حق دی. وایس اف امریکا افغانستان کې د الکترونیکی میډیا د خپل ملګرو ادارو تولو نیوز او شمشاد ټلویزیون په ذریعہ افته کې 15 ورځې پښتو او درای جبو کې د نیمه نیمه ګنتی خبرونه نشر کړي. مېرمن لوپیز خپل بیان کې ویلي دي، وایس اف امریکا د رښتیا خبرونو د خورولو په خپل ټینګ دریز عمل کوي چې مقصد د افغانستان خلک د اصلي حالاتونه خبرول دي، او وایس اف امریکا په خپل دا نشریات په ریډیو، ټلویزیون او په انټرنیټ په www.pashtovoa.com او www.darivoa.com جاری ساتي. د بی بی سی په عالمی نشریاتو کې د جبو د نشریاتو مشر طارق کفاله افغان طالبانو ته غکړی دی چې خبرونه سم دستی بحال کړي. د ویلي دي چې په خبرونو بندیز لګول یو پریشان کن فیصله ده، خصوصا په داسې وخت کې هر کله چې د افغانستان خلک غیر یقیني حالاتو او وړي ګړي سره مخ دي. په تیر اگست کې په اقتدار کې دراتلو نه پس افغانستان کې د رائے خیال په ازادۍ د قدغن لګولو په لړ کې دا د افغان طالبانو تازه اقدام دی. د خبريالانو د ریپورټر وداوت بارډرز نومي تنظیم په تیر دسمبر کې خوراکړي خپل سروې کې ویلي دي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د افغانستان 70% میډیا ادارې د منځه لری کړې شوې دي، او د 80% نه زیاتې زنانه خبريالاني د خپل روزګار نه محروم کړې شوې دي. د بشري حقوقو د هيومن رائټس تنظیم سړنکارا فرشتہ عباسی په فروری کې یو ریپورت خور کړی دی چې د لوی خاري علاقونو بهر د طالبانو په صحافیانو د کیدونکو حملو خبرونه نخوريږي. د دې له سبب په لورو پرتو ولایتونو کې په نشریاتو خود ساخته سنسر لګول کیږي یا نشریاتي ادارې بیخي بند کړي شوې دي. د زیاته کا چې په زیاتو ولایتونو کې خو طالبانو په لويش میر مسلو خبرونه لیګل بند کړی دي او زنانه صحافیانی د خپل روزګارونو نه محروم کړی دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په ګرد د دنیا کې د رائے خیال د ازادۍ د حق په مرسته کې ټینګه ولاړه ده او په دې لړ کې به د افغان اولس هم کلک مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړم.